د دې نورو موضوعاتو تفصیل په دې خبرونه کې واورئ. د ازادي رادیو خبرونه د انټرنیټ لاري هم اوریدئ شئ. په انټرنیټ کې د ازادي رادیو د وی پانی پته ده azadiradio.com یا azadiradio.org. د حکومت او په کابل کې د اعتراض کوونکو ترمنځ د ملي شورا مرکچی پلاوی بیګاله ولسمشر محمد اشرف غنی سره وکتل. دا پلاوی د افغانستان د ملي شورا لغړیو جوړ دی او د بحران د حل ملي حرکت په نوم فعالیت کوي. د دې پلاوی وغړی نذیر احمد احمدزی پرون شنبه ازادي رادیو ته وویل د اعتراض کوونکو ټولې غوښتنې په ارکیل شاغلی غنی سره مطرح کړي او ځینې پریکړې هم شوې. دوی به نن د اعتراض کوونکو له استازو سره وشخیشي. د موضوع تفصیل فرشته جلال زیوړندې کوي.
د ولسی جرګې درمګړې پلاوی وایي نن شای په کابل کې روان اعتراض پای ته ورسیږي او د تحسن خیمه بچي د هغوی په وینا ولسی خلک له ستونزو سره مخامخ کړي ټول شي. د افغانستان د ملي شورا د څلوېش کسیز پلاوی غړي او د ولسی جرګې دوهم نائب نذیر احمدزی چې بیګای له ولسمشر غنی سره د اعتراض کوونکو د غشتونو په اړه خبرې کړي، ازادي راډیو ته وویل چې ولسمشر له قانونه د سرغړونکو د پیژندل کېدو او قانون ته د هغوی د معرفي کولو ډاډ ورکړی دی. ولسمشر اشرف غنی هم دا راز ډاډ ورکړی چې په کابل کې د اعتراض کوونکو قانوني غشتنې به ومنل شي. د افغانستان نافذه قوانین وایي د افغانستان ولسمشر تل همکاري پکې کړي او دا وری هم خپله همکاري اعلان کړه. هغه څوک چې مجرم وي هغه به قانون ته وسپارل سي، خو غیر قانوني غوښتنې اول موږ چې د ولس استازیو نه منو، نو ولسمشر خو یې په هیڅ ډول نشي منلی. د افغانستان د ملي شورا د پلاوی په وینا اعتراض کوونکو د هغو کسانو د پیژندل کېدو او محاکمې غوښتنه کړې چې په کابل کې پر مظاهرې ډزې کړې دي. رپورټونه وایي اعتراض کوونکو همداراز د یو شمیر امنیتي ادارو د مشرانو د برطرفي غوښتنه کړې وه، خو نذیر احمدزی دا خبر رد کړ. اعتراض کوونکو له حکومت غوښتنه کړې چې د دوی د تحسن د پای ته رسولو لپاره دی له زور او فشار کار نه اخلي. خود مذاکره کوونکی پلاوی غړي نذیر احمد احمدزی وویل چې د شهر په منځ کې د خیمو درول او د لارو بندول چې لامل یې ولسی خلکو ته ستونزې پیدا شوي د قانون مخالف کار دی. د ولسی جرګې د دوهم نائب او د بحران د حل د ملي حرکت د غړي نذیر احمد احمدزی په وینا نن به یو اربیا لا اعتراض کوونکو سره ګوري او څرګنده یې کړه چې د اعتراض کوونکو لوري هم تر یو حده ډاډ ورکړ سوی چې نن به د ستونزې حل شي او خیمه بلری شي. په داسې حالت کې چې زموږ دشمن د جنازې مراسم جماعت یا د تحسن خیمه یا بل هیڅ ځای نه پیژني، له دې امله په ښار کې ټول ملت ته داسې ستونزې پیدا کول غیر قانوني کار دی. د تحسن ځای معلوم وي، ښایي یو پارک یا بل داسې ځای چې ضرر یې نورو ښاریانو ته ونه رسیږي. موږ ورته وویل چې خپلې خیمې لرې کړي، نور چې د هغوی هره قانوني غوښتنه وي د ملت د کور دروازې پر مخ پرانیستې دي. د کابل یو شمېر ښاریان شکایت کوي چې د ښار په منځ کې د تحسن خیمو د موټرو تګ راتګ ګران کړی او د دوی ورځنیو چارو ته خنډ پېښ کړی دی.
د ماشوم حق پروګرام له دې وروسته د پنځشنبه په ورځو د مازیګر د څلورو بجو او د جمعې په ورځو د سهار د اتو بجو په خبرونو کې وړاندې کیږي. تاسو زموږ اخلاص ازادي رادیو او د ازادي رادیو خبرونه د سهار له او بجو د ماشام تر او بجو په منځني سپه 12 پښنوي او اف ام 3.15 سپه خبري شي. د ماشام له او بجو وروسته په همدغه سپو د امریکا شخه آشنا رادیو خبرونه مهیروي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی او د پاکستان صدر اعظم نواز شریف د تروریستانو د ځپلو د تایید لپاره د یو میکانیزم پر جوړولو او همداراز د افغانستان د سولې او ثبات لپاره د پاکستان، افغانستان، چین او امریکا د څلور ارخیزی ډلې پر کارولو سلا کړې ده. د پاکستان دولتي رسنۍ وایي چې دواړو مشانو د موافقه په قزاقستان کې د کتنې په محل وکړه. شغلی شریف افغان ولسمشر ته ویلي چې هیواد یې په افغانستان کې سوله او ثبات غواړي او تروریزم مشترک دشمن بللی دی. په دې اړه له پېښوره د ازادي راډیو د خبریال راپور واوري.
د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف او افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د ترهګر ډلو پر ضد د اقداماتو د تایید لپاره د یو میکانیزم پر جوړولو او د دواړخیزو چینلونو پر کارولو سلا شوي دي. د پاکستان دولتي اژانس اسوسییټډ پریس اف پاکستان د شنبه پر ورځ د هیواد د بهرنیو چارو وزارت په حواله په یو راپور کې ویلي چې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف او د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د قزاقستان په پلازمین استانا کې د شنګای سازمان د کانفرنس په سندو کې سره لیدلي او په یو لړ مسایلو خبرې کړې دي. په دغه راپور کې ویل شوی چې اشرف غنی او نواز شریف په دغه لیدنه کې ترهګرو پر ضد فعالیتونو په اړه یو بل ته د خپل منځي معلوماتو ورکولو، همداشان په افغانستان کې د سولې او ثبات د پرمختګ لپاره د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین سره اړخیزې ډلې پر کارولو هوکړه کړې ده. د پاکستان او افغانستان مشرانو په داسې وخت کې سره لیدلې چې په دې وروستیو کې دواړه هېوادونو اړیکې ترینګلې شوې او پر یو بل تورنو لګول لړۍ هم تیزه شوې ده. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف له افغان ولسمشر سره په لیدنه کې په کابل کې موټر بم برید غندلی، ترهګرۍ د پاکستان او افغانستان مشترک دښمن بللی او ویلي دي چې هېواد یې افغانستان کې سوله او ثبات او اقتصادي پرمختګ غواړي او په دې لړ کې ژمن دی. ښاغلی شریف همداشان په افغانستان، پاکستان او سیمه کې ترهګرۍ د له منځه وړلو لپاره دواړو هېوادونو ترمنځ پر نږدې همکاري ټینګار کړی او د افغانستان د مسلې د اوري او په دغه هېواد کې د سولې او ثبات لپاره سیاسي خبرې اترې او مذاکرات تر ټولو غوره لار بللې. د راپورونو له مخې د ولسمشر اشرف غني او وزیر اعظم نواز شریف د لیدنه نږدې یو ساعت دوام کړی و چې په بهرنیو چارو کې د ښاغلي شریف سلاکار سره ترجیز هم پکې برخه درلوده.
د افغانستان له لوري پر پاکستان فشار او د افغانستان په حملو کې د پاکستان د رول یا لاس لرلو په باب د افغان چارواکو څرګندونې سبب شوي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ اړیکې خراب شي. ځینې افغان چارواکي وایي او دغه راز د نظر خاوندان وایي چې باید په پاکستان فشار راوړل شي. خو د افغانستان د ستراتیژیکو او سیمه ییزو څیړنو مرکز وایي په افغانستان کې د سولې د ټینګښت په هدف باید یوازې د سیمې پر هیوادونو پر فشار بسنه ونشي. د دغه مرکز مشر عبدالباقی امین دا څرګندونې د شانګهای په ناسته کې د تروریزم پر ضد د سیمې د هیوادونو د ګډې مبارزې په اړه د ولسمشر غني دریسته په اشاره وکړې. په دې اړه یوسف خان زادران راپور لري.
د افغانستان د ستراتیژیکو سیمه ایزو څیړنو مرکز وایي یوازې سیمه ییز تفاهم د افغانستان د ناورین حل لاره نه شي کېدی، بلکې باید په کور دننه هم ورته ځینې لارې ولټول شي. د دغه مرکز مشر عبدالباقی امین د شنبې پر ورځ ازادي راډیو ته وویل ولسمشر غني د شانګهای سازمان په سرمشریزه او د یادې ناستې په څنډه کې له چارواکو سره په خبرو کې ښه دریځ درلود چې د ښو نتیجو تمه یې هم کېدلی شي. خو ښاغلی امین وایي چې افغان حکومت په کور دننه هم باید ځینې اقدامات وکړي او هغه دا چې د امنیتي هڅو تر څنګ د سولې هڅې هم چټکې
مجموع کے دی ڈپلوماسی پاکلا چی مو پاکستان او ایران او ټول ملکونو ته دی قناعت ورکو چې افغانستان ثبات دی ټول په دغه دغه یو درسته ډیپلوماسي چې باید وځ پرو او دی فشار واردولو او امنیتی حل باندې تمرکز البته د افغانستان د سولې او استقرار او ثبات په نفع نه بوله.
د جمهوریت ریاست د خبر پاڼې لمخې ولسمشر محمد اشرف غنی د شانګهای سازمان په غونډه کې سیمې د هیوادونو له ځینو مشرانو سره د تروریزم پر وړاندې د مبارزې په برخه کې د خبرو اترو سربیره پاکستان ته خبرداري هم درلود او د غونډې له ګډونوالو یو غوښتل چې د ترهګرۍ پر وړاندې د مبارزې په برخه کې له افغانستان سره همکاري وکړي. په ورته وخت کې د مشرانو جرګې دویم رسیال محمد آصف صدیقي وایي چې ښاغلی غنی په یاد نړیوال سټیج ښه دریځ درلود او د نوموړي بهرنۍ سیاست بریالی دی. ښاغلی صدیقی ازادي راډیو ته وویل افغان حکومت اړ دی چې د سیمې د ځینو هیوادونو پر وړاندې چې د ترهګرۍ ملاتړ کوي له نړیوال فشار څخه استفاده وکړي.
له خارجي پالیسۍ چې کوم ورسره اختیار کړی ده، حتی چې موږ یو نیم همسایه ملکونه یې انزوا ته برابر کړی او دې په څنګ کې تر څو چې موږ اړیکې خارجي رابط سره او خارجانو سره جوړ نه وي او د هغو په تور باندې موږ په یو نیم همسایه ملکونه باندې فشار نه وو، زه فکر کوم چې افغانان خپله
د ستراتیژیکو سیمه ایزو څیړنو د مرکز د مشر څرګندونې مو په دې راپور کې اوریدي چې وایي په ګاونډیو هیوادونو د مداخلې د بندولو لپاره یوازې باید په فشار بسنه ونشي. افغان چارواکي وایي چې په وروستیو حملو کې په ډیره بیا د پاکستان د لاس لرلو په باب اسناد او شواهد لري. دا شواهد او اسناد به تر څه حده پورې مرسته وکړي چې نړیواله ټولنه پر پاکستان فشار راوړي چې څو د افغان چارواکو په وینا د تروریستانو له ملاتړ لاس واخلي. په دې موضوع ملالۍ بشیر په امریکا کې له میشت نظر خاوند او کارپو محمد تقی سره مرکه کړې ده. ښاغلی تقی په سر کې د دې پوښتنې په ځواب کې وایي چې افغانستان پر پاکستان د فشار واردولو څومره توان لري.
افغانستان فوجي توان یا اقتصادي طاقت خو نه لري چې پاکستان باندې لیوریج پورته کړي، خو د خپل د بیانې په ذریعه باندې په نړیواله قوتونو سره دا خبره پورته کولی شو دغه طریقه باندې پاکستان باندې فشار راوستي شي. یقینا آیا دینه پاکستان د افغانستان د خبرونو په فشار واخلي؟ زما خیال دی چې برای راست ترې فشار نه اخلي، خو په دې ویناګانو باندې کې امریکا خپل پالیسی بدلی یا چین خپل پالیسی بدلی یا بل څوک دې طرف ته توجه اړوي نو زما خیال دی چې دا به پاکستان لپاره لږ به مشکل جوړوي.
افغان ولسمشر ویلي چې د پخوا په پرتله اوس ډیر شواهد لري چې په افغانستان کې حمله په پاکستان کې میشتو تروریستانو کړی دي. آیا دغه شواهد له افغانستان سره مرسته کولای شي چې د نړیوالو لارې پر پاکستان فشار راوړي چې هغوی د تروریستانو مخه ونیسي؟
چې هر څومره شواهد وی او غت کومه خطراشنو یقینا د افغانستان موقف دغه تقویہ ملاویږي. دا د پاکستان لړخه چې کومه افغانستان کې لاسوهنی کیږي هغه د استخباراتي ادارو د لاس کیږي. نو استخباراتي ادارې خو اگر خو ٹریننگ دا دے چی دا شیب خفیہ ساتھی دا اڑکی خفیہ ساتھی دا طریقہ بانے خو کم شواہد دے دین زیاد دی خاغ دا افغانستان خاغ جہادیان چی کم پاکستان کی ڈیر دی دا حقانیانو مشران اوسم پا اسلام آباد کی موجود دی پینڈے پا علاقہ کے ابراہیم حقانی خلیل حقانی دا جلال الدین حقانی رون دی اغال تا دی مراحب اطلاع پا پاکستان کے دے دا اڑخلا شواہد راوستل زمان خال دے چی زیاد ضروری بوی تر دینا چی دا کابل بمبار یا دا بمباری دا شواہد دا طالبان و دا حقانیان و مشران پا پاکستان کی دی پاکستان تا دا اندازشتا و زمان خال دے چی میاسر نواز شریف تم دا اندازشتا.
د سیاسي چارو نظر خاون محمد تقی و چې د په باور پر پاکستان د افغانستان لوري د فشار راوړلو تر ټولو ښه وسیله دا ده چې نړیوالو ته ووایي چې د طالبانو مشران او د حقانی شبکې مشران په پاکستان کې میشتي.
ازادي راډیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
سات اته بجه او شل دقیقه شوی د ازادي رادیو خبرونه د ماشام تر و بجو دوام کوي. اوس په د خبرونه په دې برخه کې رضوان مراد درته وایي چې د افغانستان په اړه په نړیوالو مطبوعاتو کې څه راغلي.
ډیپلوماټ خبرونه په خپل ورستۍ غنه کې د افغانستان په اړه یو مقاله خبره کړې ده چې عنوان یې دی آیا افغانستان غواړي بیا له پاکستان سره دوستي وکړي. خبرونه د کابل ورستی بریته چې یو نیم سل کسان یو شل او نور نه امنیو ته په اشاره لیکي ممکن افغان مشران د نه امنیو د مخنیوي لپاره د پاکستان همکاري ته مخه کړي. د مطلب لیکوال د شنګهای د همکاري د سازمان روسي سره مشري زده د افغان ولسمشر د وینا ځینې ټکي نقل کړي دي. ولسمشر غنی ویلي پوهیږي چې پاکستان په سیمه کې خپل مشروع ګټې لري او موږ ورته د خپل بې پریوالي ډاډ ورکړی دی. خبرونه وایي د ولسمشر غنی دا څرګندونې په افغانستان کې د هند نفوس زیاتوالي پړه د پاکستان د اندېښنو په باب دي. ډیپلوماټ خبرونه زیاتوي دا د پاکستان په ګټه ده چې اشرف غنی د خپل حکومت کنټرول ټینګ کړي ځکه د کمزورۍ په صورت کې به د پاکستان ضد عناصر په افغانستان کې زیات سیاسي واک ولري. د مقالې لیکوال وایي په داسې حال کې چې افغانستان په پاکستان کې د یو ښه متحد د پیدا کولو په لټه کې دی اسلام آباد باید د کابل د هڅو ته مثبت ځواب وایي کنه نو دا به د پاکستان لپاره ګټور نه وي. دا برطانی چاپ ډیلی میل ورځپاڼې بیا د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم لوبغاړي او ستوري راشد خان د لوب ستاینه کړې ده. ډیلی میل د افغانستان او ویسټ انډیز ترمنځ د لومړۍ او ورځنۍ نړیوالې سیالۍ په اړه مطلب خبر کړی دی. افغانستان له ویسټ انډیز څخه دا لوبه د درې شپېتو منډو په توپیر وګټله او د دې سیالۍ اتل راشد خان و چې د ویسټ انډیز و لوبغاړي وسوځول. هندوستان ټایمز ورځپاڼې هم د افغانستان او ویسټ انډیز ترمنځ د لومړۍ یو ورځنۍ مسابقې یادونه کړې ده او لیکي چې راشد خان د ویسټ انډیز بیټنګ لاین رنګ کړ. هندوستان ټایمز د راشد خان په حواله لیکي چې په دې لوبه کې د افغانستان د خلکو لپاره چې یوه سخته اونۍ پرې تېره شوه زیاته هڅه وکړه.
مخکې تر دې چې بیرته د افغانستان مسایلو ته راوګرځو یو نړیواله موضوع ده. قطر حکومت د امریکا او یو شمیر عربي هیوادونو له لوري د وروستیو تورونو د سپیناوي لپاره د امریکا مخکینی لوی څارنوال جان اشکرافت رسمن خپل مدافع وکیل ټاکلی دی. امریکا او یو شمیر عربي هیوادونو پر قطر تور پورې کړی چې تروریزم تمویلوي او ملاتړ کوي. د قطر حکومت به جان اشکرافت د دې دندې لپاره چې د نیوي ورځو لپاره د 2.5 میلیون ډالر ورکړي. د موضوع تفصیل فرشته جلال زیاوروي.
د قطر حکومت وایي چې د امریکا د متحده ایالاتو د بخوانی لوی څارنوال جان اشکروفت د قانوني چارو دفتر به 2.5 میلیون ډالر ترلاسه کړي. او له جان اشکروفت او د هغه له همکارانو غوښتنه سوي چې د تروریزم د تور په اړه په څېړنه کې مرسته ورسره وکړي. جان اشکروفت به نوي ورځې د قطر له حکومت سره کار کوي. د قطر حکومت غواړي چې له تروریزم سره د مبارزې لپاره خپلې هڅې ثابتې کړي او څرګنده کړي چې له نړیوالو مالي قوانینو او د امریکا د خزانې وزارت له اصولو سره سم یې فعالیت کړی دی. د جان اشکروفت دفتر د جمعې پر ورځ د امریکا عدلیه وزارت ته په دې اړه یو لیک هم واستاوه. د جان اشکروفت دفتر ویلي چې دوی به د تروریزم پر وړاندې د مقابلې لپاره د قطر تاریخي سابقه، اوسنی او راتلونکي پلانونه او لاسته راوړنې وڅېړي او له بحران سره د مقابلې د پروګرام او سیستم جوړولو او د مطبوعاتي چارو په برخه کې به همکاري ورسره وکړي. سعودي عربستان، بحرین، متحده عرب امارات او مصر تیرونی له قطر سره خپل روابط پرې کړل او د خلیج پر دې بډای هیوادي تور پوری کړ چې د تروریزم لاټړ کوي او له افراطی ډلو سره مالی مرستي کوي. د قطر حکومت دا اداوی رد کړی دی. سعودي عربستان تیرونی د تروریستانو په نوم له قطر سره د یو شمیر تړلو کسانو او سازمانونو لیست هم خپور کړ. په دې لیست کې د مصر د اخوان المسلمین ډلې د مشر یوسف القرداوی نوم او دولس خیریه سازمانونه چې قطر مرسته ورسره کوي شامل وو. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د جمعې پرز پر قطر ژغ وکړ چې له تروریستانو سره مالی مرستې بندې کړي. ولسمشر ترامپ واشنگټن کې خبري غونډې ته وویل چې قطر په لوړه کچه د تروریستانو په تمویل کې لاس درلود.
We have to stop the funding of terrorism. I decided
موږ باید د تروریزم تمویل بند کړو. دا زما پریکړه وه چې د دې وخت را رسیدلې چې پر قطر ژغ وکړو چې دا تمویل بند کړي. هغوی باید د تروریستانو تمویل او په دې برخه کې افراطي ایدیالوژي له منځه یوسي. سعودي عربستان پرون د ولسمشر ترامپ د دې خبرو ستاینه وکړه. مسکو د لانجې د حل لپاره د مذاکرو ژغ کړی دی. د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوش اوغلو پرون هیله څرګنده کړه چې د اسلامي هیوادونو ترمنځ د لانجه به د اختر تر رسیدو مخکې د خبرو له لارې حل شي. ترکیه هم د قطر په څیر د اخوان المسلمین ډلې ملاتړ کړی دی. د بشري حقوقو ډلو د دې لانجې له امله عادي خلکو ته د ورپېشي ویرې او اندېښنې له امله ټولو ته خبرداری ورکړی دی.
د غړي اچار پروګرام له دې وروسته د شنبو په ورځو د سهار د 8 بجو او د یک شنبو په ورځو د مازیګر د 4 بجو په خبرونو کې وړاندې کیږي. امریکایي ساینس پوهان وایي چې تر ټولو توده سیاره یې کشف کړې ده. د دې سیارې تودوخه چې لمځکي 1450 نوري کاله لري ده نږدې 4320 درجه ده. د امریکا د اوهایو په هنتون څیړونکو وایي چې د دې سیارې تودوخه تر پخوانی تر ټولو تود پیژندل شوی جرم سبانې زر درجه زیاته ده. دا سیاره چې ساینس پوهانو پرې کلت نه بی نومیشي هغې کوریې ته چې دا یې په مدار کې ده دومره نږدې ده چې یوازې په یوه نیمه ورځ کې له شاوخوا راګرځي. ساینس پوهان باور لري چې د دې سیارې تر اندازې زیاته تودوخه په دې کې د شک ځای نه پرېږدي چې هلته ژوند ناممکن دی. ساینس پوهانو کلت نه بی سیاره د کلت تلسکوپ په وسیله کشف کړې ده. دا تلسکوپ په اریزونا ایالت کې دی. تاسو زموږ اخلا آزادي رادیو اوري. ساعت 8 بجې او 28 دقیقې شوې. د هلمند دبرو د فابریکو د فابریکې په اړه هم یو مفصل راپور لرو. دا راپور به مو خوښ سي. ډېر په زړه پورې راپور دی. په بل خبرونه دی او لاسو بجو په خبرونه کې وړاندې کوو. خو اوس د خبرونه په دې برخه کې د هلمند پرونی پیښې په ارتباط. پرون په هلمند کې د بهرنیو ځواکونو په هوایی برید کې د څو پولیسو د وژل کېدو خبر ورکړل شو. د هلمند چارواکي او امریکایي مقامات تاییدوي چې په دې پیښې کې پولیسو ته مرجوب له اوښتې ده خو دقیق شمېرې لا هم څرګند نه دی. له سیمې څخه د ازادي راډیو خبریال الیاس دی راپور راکوي.
اوس هم خلخل دې کیږي خو تر پخوا سیمه آرامه ده او خلک خپل عادي کاروبار کوي. موږ زوغه سیمې ته چې د شنبه په شپه بهرنیو ځواکونو د سرحدي پولیسو په یوه پوسټه د هوا د لارې بمبارد وکړ او یو شمیر سرتیور ته مرګ ژوبله واړوله. لا تر اوسه د دغه پیښې اصلي لامل نه دی معلوم. په عین وخت کې د سرحدي پولیسو پوستې ته نږدې د وسلوالو پر یو شمیر مرکزونو هم د بهرنیو ځواکونو لخوا هوایي بریدونه سوي دي چې د مسولینو په خبره ګڼ شمیر وسلوال پکې وژل شوي دي. خو په هلمند کې د کاتې ملاتړ د ممرت مسولینو د افغان ځواکونو پر پوسته برید سهوانیت کړی دی او دغه په اړه بخښنه غوښته ده. د هلمند والی ویاند وای لا هم د برید په اړه دقیق معلومات نشته. عمر ځواک ازادي راډیو ټول کېدای سي برید د وسلوالو د توغندي یا بل شي په واسطه تر سره سووي
هلته د افغان امنیتی ځواکونو د سرحدي قطعات یو پوسټ ده چې په هغه پوسټ کې دوه نفر سرحدي پولیس شهیدان شوي دي او دوه نفر نور هم ټپیان شوي دي. نو سیاحت ټاکل شوی دی سیمې تر رسیدلی دی. د هغو د څېړنو نه به وروسته معلومه شي چې دا تلفات د هوایي برید له طرفه شوي دي او که نه د وسلوالو مخالفینو د راکټي بریدونو له کبله.
د شنبې د شپې د پیښو په اړه د تلفاتو دقیقې شمېرې هم مختلفې وې. د والی ویندو مرز واک ازادي راډیو ټول دوه سرحدي پولیس وژل شوي او دوه نور ټپیان دي. په داسې حال کې چې د سرحدي پولیسو ځینو سرچینو د نوم نښو درو په شرط بیا د تلفاتو شمېرې تر دې لوړې یادې کړلې، خو کره شمېره د نړېدلې پوستې او سرتیرې سیداغه چې د بهرنیو ځواکونو د برید څخه جوړ پاتې شوی دی داسې یاد کړه.
دا پیښه موږ د پاره پوستې کې وو، موږ خپله جلا پوسته د پولیسو وو، بارم سره کمانډان د کنډک پوسته د پوستې ته ورسې پولیسي عملیاتو ته موږ سره پولیس دلته ماته و بلای موږ نه کړې ګره شانې پرې شو انو نیم سات وخت نیولې موږ خپل شان سره سمول تیاری دا خورالي بس ټکانه باندې شروع کړه. موږ دلته بلخ په ځان سره پوی دي ګمان نه باندې خپل طالبانو ګمان مونږ سره تیاری ګمان موږ دوه کسان دیوالې شهیدان کړو کسره ټکیا
پر امیدانی د کروندو په منځ کې تازه جوړ شوی پوسټه چې یو شخصي کور دی نیمه نړیدلې ده. سره دی پولیس وای تر برید وروسته ټپي ملګری تر نیم سات ډیر وخت تر خاورو او ګډران لاندې ول. د دغه پوسټ څخه د وسلوالو خزی هم د 50 تر 100 متر لیر نه دی خو اوس دز نه کوي. د سیدغه پنوم سره دی پولیس چې د برید پر مهال د 250 ډوله الوتکې په شنګونه لیدلې دي دا خبره چې برید شاید توغندی یا بل شی وي رات کړه. د هلمند د ولایتي شورا مشر کریم اتل وایي کبریدونه په امژغی تر سره نسی تلفات ملکی کسانو او سرتیرو تاوړي. اتل ازادي رادیو ټول دغه ډول برډونه د افغان ځواکونو په مرال بد اغیزه کوي.
ولې بدبختانه باید وایو چې دا اوله پیښه نه ده، موږ دغه سي نور پیژې هم په تکرار ډول د پاکستان په نور سیمو کې او په هلمند کې لرو. د دې لپاره چې باید دقیق عملیات ترسره شي افغان ملي امنیتي ځواکونه باید په ډیرو حالاتو کې او په ډیرو وختونو کې باید صحیح کوردینات ورکړي او ترڅو بهرني هوایي ځواکونه مسولینو پیژي او د دې ځایونو ورته دقیق وسیږي.
دا د بهرني ځواکونو لومړی هوایي برید نه دی چې په هدف نه لګیږي. تر دې وړاندې په سنگین ولسوالۍ کې د هوایي برید لامل چې ویل کېده د وسلوالو مرکزونه دي په ملکی کورونو بمونه واچول او د دوو کورنیو دوه وشتنه د شو ځو ماشومان په ګډون ووژل.
ل دې سره د خبرونې نیمایي برخې ته ورسیدو، برابر 8:30 شوې. دا هم د دې سات لاند خبرونه. د افغانستان د حکومت او اعتراض کوونکو ترمنځ د رواني لانجې د حل منځګړی پلاوی وایي د ښار لمنځه به د اعتراض خیمې نن لري شي. امریکایي چارواکو تایید کړ چې د ننګرهار په اچین ولسوالۍ کې یو افغان کمانډو پر امریکایي عسکرو ډزې کړي او درې امریکایي عسکر یې وژلي دي. د افغانستان او ویست انډیز د کرکټ ملي ټیمونه نن یکشنبه په دوهمه یوورځنۍ مسابقه کې سره مخامخ کیږي. د ایران د استخباراتو وزیر محمود علوی وایي په تهران کې د تیرې اونۍ د انتحاري حملو اصلي طرح پرون شنبه د امنیتي ځواکونو په حمله کې وشل شوی دی. په پاکستان کې د تروریزم ضد محکمې یو شیعه وګړی تیمور رضا پر فیسبوک د داسې معلوماتو د خپرولو په جرم چې محکمې اسلام ته له سپکاوي ډک بللي په مرګ محکوم کړ. او د قطر حکومت د امریکا او یو شمیر عربي هیوادونو له لوري د وروستیو تورونو د سپیناوي لپاره د امریکا مخکنی لوی څارنوال جان اشکرافت او د هغه د قانوني چارو دفتر رسمن په دنده ګمارل دي. د رواني خبرونه کې د رواني خبرونې په دوام کې دوه ونیس پروګرامونه لرو، حقیقت څه دی او د غرض تاندې څنګه.
حقیقت څه دی؟
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایقو سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
حقیقت څه دی؟
سلامونه. کابل په روسي او سوورزو کې د بلابلو پیښو شاهدو چې لاملې زموږ سلګونه هیوادوالو ته مرګ جوړ لوخته. ولې دا پیښه رامنځته شوه؟ او امنیتی ځواکونه ولې په مخنیوي کې پاتې راغلل. د دې ترڅنګ په دې خار کې د اعتراض کوونکو اعتراضي خیمو به تر کومه وخت د خلکو پر مخ لوی لارې تړلې وي. د حقیقت صدې د دې ونی په خبرونه کې د کابل امنی قومندان حسن شاه فروغ ورته ځواب وای. د خبرونه کوربه ز اکرام الله اکرام، ډیر مننه کوم چې تاسو د خبرونه را سره تر پایه اوري. خغل فروغ، ډیر زیاته مننه چې وخت مو راکړ.
که پایلې لدین کو په کابل کې روسي پر لپسی سو خنړی پیخ رامنځته شوی او بلګونه زموږ هیوادوالو ته مرګ جوړ لواړول، لا هم خلکو سره وډول ویره موجوده ده. د امنیتی تهدیدات په اړه تاسو فکر کوئ چې کابل ښار کې امنیتی تهدیدات دم غړي تر کوم حد موجود دي؟
مخلص شنه تاسو ته خپل سلامونه ولاند کوم. تاسو سوال پاکله بعد تاسو وایم چې واقعا دا چې تهدیدونه ډیر لوړ دي، تهدیدونه شته کابل کې، ډیر تهدیدونه شته. دا سیزون د جګړه سیزون دی، د طالبانو سیزون دی، دا ټول فشار مرکزو ته دا مخصوصا کابل ته متوجه کړی دی. خو موږ هم تدابیر لرو او تدابیر نیولای دی. انشاءالله چې کوشش وکړو چې نور داسې قضیه چې پیښ شو نور را پیښ نشي.
لکه تاسو موبایل روسي پیښو ته په کتلو سره وسم امنیتی تهدیدات موجود دي، شته دي. خو کدا وای چې اصلا ستونزه په کوم ځای کې ده؟ ولی ورستر بلې د نامنې پیښې مخ په زیاتې دي د هیواد په بیلابیلو سیمو کې، خصوصا په کابل کې سره لدی چې دا مرکز دی، باید تر ډیره امن وي د نورو ولایتونو په پرتله. خو په روسي کې پر لپسی پیښې کیږي، ستونزه اصلا په کوم ځای کې؟
تاسو پوهیږئ چې ډیر کال کېږي چې دلته جګړه روان ده. تاسو پوهیږئ چې موږ د تروریست مخامخ یو، د بین الملل تروریستانو سره مخامخ یو. تاسو پوهیږئ چې تروریست انسانیت نه لري، آدمګري نه لري، هغه ته فرق نه لري چې څوک وژل کېږي. هر قدر چې فشار د جامعې د بین الملل فشار دغه تروریستانو ته فشار راولي، پاکستان ته فشار راولي، دا نور زی دخلو کسانو ته فشار راولي، درته هم فشار په ما باندې دیریږي، په افغانستان باندې دیریږي.
د زنبق څلور لارې د پیښې چې ډېر زیات تو هیوادوالو ته پکې مرګ ژوبل ورسېد، او د دې تر څنګ یو شمېر نورې پیښې عموما د دغه سي پیښو لکېدو وروسته استخباراتي ادارې ډېر زر له رسنیو سره معلومات شریکوي چې په دې اړه موږ مخکې له مخکې امنیتي ځواکونو ته خبر ورکړی و او اطلاع موجوده وه. د دې پیښې په اړه اطلاع موجوده وه یا د تور ته نورې پیښې چې کیږي مخکې له مخکې نه استخباراتي ادارې ته اطلاع درکوي؟ که څنګه
په دغه پیښې کې چې دغه زنبق کې را پیښ شو، کوم داسې اطلاع نه و چې دشمن غواړي د دا تکتیک نه د تانکرونه چې فاضلاب رئیسته کې هغه ته استعمال کوي، هیڅ کوم داسې مشخصه راپور او مشخصه معلومات نه و. مګر داسې اطلاعات وو چې دشمن غواړي چې انتحار و انفجار وکړي، چې پخوا هم داسې راپورونه وو. ما ویل چې ډېر پیښې ما مخ نیولې ده، داسې پیښو انتحاری انفجاری د چسبکی ماینونه نیولې دي ډېر پخمند. په دغه قضیه کې کوم داسې مشخص راپور چې وایي چې دشمن غواړي داسې کې، داسې راپور موجود نه و.
فکر نه کوي چې همدغه د یو امنیتي ارګان لپاره بس دی چې وایي چې دغه سي پیښې خطر موجود دی. سره له دې د زنبق څلور لارې د پیښې نه وړاندې د آلمان سفارت خپل کارکونکي د دې ورځې لپاره ټول رخصت کړي، او شاوخوا چې کومې یو شمېرې ادارې وي هغوی دا خطر محسوس کړی چې په دغه سیمه کې خطر موجود دی او دغه سي یوه پیښه رامنځته کیدونکې ده. فکر نه کوي چې همدا کافي معلومات دي دغه سي پیښې د مخنیوي لپاره؟
ګوره، چې معلومات دي چې مثلا دشمن غواړي، هر څوک پیږي چې دشمن دی، دشمن غواړي چې تخریبات کوي، دشمن غواړي چې خپل ځان انتحاروي، دشمن غواړي چې انفجاروي، ولی دا اطلاع نه دی. اطلاع دا ده چې ما ته وایي چې دشمن غواړي داسې کار وکړي، د دې تکتیک دغسې تکتیک نه استفاده وکړي دغه ساحې کې. دا کابل ډېر غټ ښار دی، دشمن ته هېڅ فرق نه کوي چې خپل ځان مسجد کې انتحاروي، خپل ځان د خلکو په منځ کې انتحاروي، د مارکیټ په منځ کې انتحاروي، یا د سفارتو په مخ کې انتحاروي. ضروري اطلاع دا ده چې وایي چې دا استخباراتي د کشف په همدې عقل شي چې وایي چې دښمن څه غواړي دغه په منځ کې څه. موږ پوهیږو، هر څوک پوهیږي چې دښمن دی، دښمن د موږ په قتل دی. دښمن غواړي چې موږ وژلي، مګر څنګه وژلي، چیرته وژلي، کله وژلي، څه تکتیک د څه تکتیک نه کار اخلي، دا هم ډېر ضروري ده. اطلاعاتو لپاره
یعنی فکر کوي چې استخباراتي ادارو دغه پیښې په اړه دقیق معلومات نه ورکړي.
دا مشکل ده، دا مشکل ده، دا تورست ده، تورست ده، استخبارات ته مشکل ده، هر چا ته مشکل ده. ګوره چې دا سه پیښې ما په خام ویل چې دا سه پیښې هر چیرته هر چیرته را پیښې او چې امریکا کې زه فکر کوم چې د دوی استخبارات په دنیا کې یوازې استخبارات دی، د انګلستان استخبارات، د فرانسه، د نور ملکو کې داسې قضیه را پیښ شي.
وروسته یو پیښو ته په کتو په کابل کې چې وشوي څه فکر کوي تاسو؟ د یو امنیتي ارګان د مسؤول په توګه دښمن قوي شوی که نه؟ زوف په امنیتي ځواکونو کې موجود دی، اصلا ستونزه کوم ځای؟
په هیڅ وجه، په هیڅ وجه دښمن داسې دا درست نه دی چې ما وویل چې دښمن قوي سوی دی. یو مشکل دا دی چې مونږ مقصد مې دا خلق دی چې مونږ دغه امنیتي ارګانو ته داسې اهمیت نه ورکوو، وخت نه ورکوو. تو ګوره هغه قضیه کې دلته څلور زره درې زره څلور زره خلق چې راځي بیا تمبوتلی کوي، دا پوستو ته امنیت نه ورکوي، تلاشي نه ورکوي، خپل سر لاړ شي هغه ته موټرو کې لاړ شي، دا څنګه ته امنیت نیول کېږي؟ دا ډېر مشکل دی. نور ملکو کې که ته قانون ونه منی، که ته د امنیتي ارګانو ته احترام ونه کوي، که ته هغه پوستو ته ونه درېږي، څنګه ته دا نیولی شي؟ دا ډېر مشکل دی. مشکل دا دی چې هلته تلاشي وو، څوک تلاشي نه دی ورکړی. دا تلاشي ممکن مسؤولین تلاشي وایي چې دا د وژل شوي کسانو خویشاوندان دي، ممکن وکیل صاحبان دي، ممکن زوراوران دي، ممکن څوک داسې داسې مشکلات دی که هر څوک چې ومني چې ګوره چې دا د پولیس د امنیت تامینولو وظیفه ده، هغه ته موږ ودرېږو، پرېږده چې هغه موږ ته ګوري چې دښمن د دغه فرصت نه استفاده ونه کړي. کله چې تمبتلی شي، کله چې خلک راټول شي، کله چې خلک فشار راولي، دا ډېر مشکل دی. مشکلات دا دی چې موږ هغه ارګانی امنیتي ارګانو ته ډېر اهمیت نه ورکوو.
تاسو مخکې یادونه وکړه چې د جنگ موسم دی، طالبان خپلو حملو ته زور ورکوي، ولی دولت په لوړه سطحه ورته امنیتي تدابیر نه نیسي یا ورته ودې نه دي نیول شوي تر څو دغسې ناوړه پیښو مخنیوی وشي؟
دولت ډېر امنیتي تدابیر نیولی دی. هر چاته دښمن هیڅ څه دا جرات نه لري چې د ارګانو د امنیتي ځواکونو د قوای مسلح په مخ کې ودرېږي و جګړه وکړي. په دې هکله دا داسې کوشش کوي چې دا انتحارو ته، دا انفجارو ته، داسې قضیو ته اهمیت ورکوي. بیا داسې دا د دې معنا نه لري چې دولت تدابیر نه لري. دولت ډېر تدابیر لري، دولت پلانونه لري، دولت موویل چې د ډېر قضیو مخ نیولی دی.
قومندان صاحب ډېره مننه. یو بلې موضوع ته ورځو. په وروستیو کې د کابل په ښار یو شمېر سیمو کې مظاهره کوونکو خیمې ودرولي دي او د خلکو په وړاندې ډېرې زیاتې ستونزې پیدا کړي دي. بالاخره به د دې خیمو په اړه څه پرېکړه کیږي؟ د خلکو ستونزې، د عامو ښاریانو ستونزې چې په دې برخه کې لري، لارې بندې دي، د ستونزو او مشکلاتو سره مخامخ دي، څه به کیږي بالاخره؟
خوب، مظاهره د هر چا حق دی، مدني حق دی. هر څوک حق لري چې خپل اعتراض وکړي، خپل خبرې، خپل مطلب، خپل پیشنهادونه دولت ته وړاندې کړي، تظاهرات وکړي، تحسن وکړي. دا د دوی حق دی. د پولیس وظیفه دا ده چې د مظاهره کوونکو د امنیت واخلي. مګر کله کله داسې تاسو ګورئ چې دا مظاهره هم د قانون څه چې په قانون ویلي دی داسې هم نه دی. دا مظاهره کوونکو حق نه لري چې سړک بند کړي، دا مظاهره کوونکو حق نه لري چې د خلکو د ژوند ګډوډ کړي، خصوصا په دغه ماه مبارک د رمضان کې. مګم دا داسې خیمه درولې ده، دا ترافیک ته مشکلات پیش کړی ده، خلکو ته مشکلات پیش کړی ده. انشاءالله چې دا گفتگو دوام لري، دا بزرگان و مشران و پده اکلات کوشش کهی چه دا موضوع حل کنید.
تاس تا کم هدایت در کرشه پده اده چه بلاخره سو وقت تاس دا خیمه طولی کهی او خلق دستون زونه خلاص کهی؟ کم هدایت موجود دی پده برخه؟
نه، تروس حکم مشخص هدایت نده برکرشوی. فقط مونگ دوی دی امنیت پا اکلات بوختیو چه خدای نخواسته دست بیا کم حادثه را پیخ نشی. مگم دا هر ورز یا دو خیمه دا پورتگی.
د لارو د بندیدو یو بل موضوع چې ډیره زیاته مهمه ده، هغه خپله د دولت له خوا نه د لارو بندیدل دي. همدا اوس د کابل ډیر زیاتې عمومي جادې د خلکو په مخ باندې تړل شوي دي، خلک په روغتیايي اسانتیاو ته په وخت باندې لاسرسی نشي درلودی. په ځینو نورو مواردو کې خلک د ډیرو زیاتو جدي ستونزو سره مخامخ دي، خو لارو کې دیوالونه کیښودل شوي دي د ځینو امنیتي ارګانونو د خوا نه. خلک بیا فکر کوي چې دوی یوازې خپل ځان ساتي، یوازې د خپل ځان په غم کې دي.
نه، اوس خو تور لاره باز دي، هیڅ لاره بند نه دی، فقط درې لاره ده چې دا یو د ایران د سفارت هلته بند دی، یو د هغه سر د پانځه وزیر اکبر خان دی، یو بله لاره هم ده د نژدې د ارت دغه بند. نور ټول لاره باز دی، مغه خوشکلی دی، لاره بند نه دی. کله چې د دولت نه بند شي، فقط دا د امنیت لپاره، دا د تظاهرات او د تشنج د مخنیوي لپاره داسې تدابیرونه نیول کیږي، بس دا موقتی دی. یا ورځ کې یو دوه ورځ کې بیا لاره اوس باز ده، هیڅ کوم مشکلات نشته. ما ټول هغه لاره چې بند و هغه خوشکلی
د کابل سلور دروازو پاړه کې لګ معلومات ورکي. الته اصلا امنیتی چک پوینټونه موجود دي، شته دي، خو بیا هم دغه سي د چاودیدونکو توکونه ډاک گاډي کابل تر نو جوړ دغه سي خونړی پیخ تر سره کوي. په دې برخه کې تر اوسه څه شي وي دي؟ په وخت مخ کې आवाज وشه دلته د سکن ماشينونه لګول کیږي، د دروازې د چین د هیواد لوري نه رغول کیږي، جوړي هغه مسله کوم سره ورسیده؟
کابل کې د سلو دروازه کې الته خو تلاشي شته، پوسټه شته، زمون پرسنل ته توظیف ده. هلته همیشه کوشش کوي چې ټول وسایل، ټول افراد چې ته دغه لاره راځي، دا دغه چیک وکړي، تلاشوي کوي. د اسکنرو په باره کې هغه د اسکنرو خو تاسو پوهیږي چې دا ډېر قیمتي شیان دي، دا مونتاژ په کار لري، دا ځای په ځای کېدو په کار لري. اوس یو دوی ځای په ځای سوی ده، بیا دا هم داسې چې ضرورت دی هغه اوس کار نه کوي. ما دغه نه د چینایانو ته غوښتل چې دا آماده کړی، هغه و چې انجینران ته زده ده. کله چې انجینران راځي بیا انشاءالله چې دا مشکلات هم برطرف شي. د ګادي او پاک ګوره چې دا ګادي د ډېر قط قط ګادیان دي، دغه د پاکستان نه د نور ملکو ته دلته راځي. دا کار دا ډېر مشکل دی چې دا ټول با رئیسته کې بیا دا تلاشي کې بیا دا مشکل شته. انشاءالله چې کله چې دا اسکنرو فعال شي، زه فکر کوم چې ډېر کومکې
ډیر مننه قمندان صاحب. د وروستۍ پوښتنې په توګه کوم پلانونه موجود دي د کابل د لا ښه امنیت په خاطر باندې، د خلکو د اندېښنو د رفع کولو په خاطر باندې؟ لکه څنګه چې ما مخکې ویل، خلکو سره لا هم اندېښنې موجودې.
ان شاء الله چې سشه چې موږ د لا ساده دولت، د لا ساده امنیتي ارګانونو، د لا ساده پوره کېږي، دا موږ تدابیر نیولای دی. دلته ان شاء الله چې یک هماهنګي وجود لري، دیت امنیتی تدابیرونه شته، وزارت لرو، کشفی ارگانونه موس مخلحر شینا فعال سوی ده. دا حکومت هم در رهبری لخوا دیر فشار راولی چی دا داست پیخ دوباره پیخ نشی. انشالله چی تا پلانونه دیر دی، پلانونه دیر دی، تا مشکل کارونه دیر سوی ده. کوشش کهو انشالله چی به خلق داد بار کهو چی سو چه چی دمونگ دا لاسا پورا کیش ورزا و دشپی پولیس دی امنیت پاره کوشش کوي.
ډیر زیاته مننه قومندان صاحب کور ودان.
تشکر ژوندۍ اوسئ.
تاندې تانګي
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد
د تاندې څنګه خوږو ورېدونکو سلام. دا ونی پر دې غږیږو چې زده کوونکي او محصلان په ټولګي کې څنګه په درسونو تمرکز کولای شي، تخنیکی وسایل څومره تمرکز اخلالولای شي، په ټولګي کې د تمرکز دار رامنځته کېدو لپاره زده کوونکي او ښوونکي څه باید وکړي.
پینزوس پسدا سیم کوما او پینزوس پسدا بیرون زما توجوی
نو درسو ته صحیح فکر او غوګنی ولې هغه نمرې دې نور شاګردانو سره ډیر فرق لري.
د تمرکز معنی دا وی چې تاسو موضوع ته ورنه وځي، اصلي مرکز کې ووسی، د مرکز نه مل لري کیږي.
دوی چې خپل منل دي چې زما درس نه زده کیږي، درس څنګه زده شي؟
د ډیرې استادان دا خبره کوي چې په ټولګي کې د زده کوونکو پر ځای دوی ته د هغوی عکسونه ناست وي. معنا دا چې زده کوونکي خپله په ټولګي کې موجود وي، خو فکر او توجه یې بلې خواته وي. په ټولګي کې په درسونو تمرکز نه کول بیلابیل عوامل لري، خو مهم هغه یې په ټولګي کې د موبایلونو او نورو تخنیکي وسایلو کارونه، د زده کوونکو شخصي ستونزې او ذهني نارامي، له موضوع سره نه علاقه، ناسم چاپیریال او د استاد د تدریس ناسمه طریقه د دې سبب کېږي چې زده کوونکي په ټولګي کې ذهنن ډیرونه وسی. د کابل پوهنتون د انجینری پوهنځي محصل ننګیالی وایي په افغاني ټولنه کې د ستونزو له کبله د ډیرو زده کوونکو رواني حالت سم نه دی، ځکه خو دوی په ټولګي کې په درس تمرکز نشي کولی.
کپی کردی دماغی مشکلات هم لگ دیر دی او دی خبر نه خلق لگ توجه بدلی گی درس نه مخ پلا توجه تقریبا بدلی گی 50% سیم کوما او 50% بیرون زما توجه وی
بیرون دی چرت توجه وی
مثلا دی کور کارونه دی مشکلات دی افغانستان دی
دغه بیا درس ته چډیر توجه نه کوي سنف کې بیا ورس درس وای او امتحان کې بیا څنګه
والا امتحان خو ډیر مشکل دی خپل کابل کې ډیر سخت بل وسازان هم کومک نه کوي درسونه چې کله 10 ورځې مثلا رسوتی لرم او تبرس کې دوه ورځې لرو شپږم او جمعه هغه بیا کول شم چې ټول درسونه کور کم بیرته مثلا ټول درسونه تشریح کم سر نه وایم.
افغان محصل ثنا الله احمدی دا منی چې یو شمېر زده کوونکي په خوانځي کې د زده کړو پر ځای په نورو مسایلو مصروف وي، خو دا نوموړي لارښوونه داده چې که زده کوونکي په مخکینیو څوکیو کې کښېني درس ته به یې پام ډیر وي.
ډیر شاګردان داسې وي چې درسو ته متوجه نه وي، استاد درسونه وایي او د توجه چې وي بل خوا وي، څوک ګیمونه وایي څوک هغه کوي او څوک چې مخته کښېني استاد درس ته صحیح په فکري مجهز وي نو درسو ته چې صحیح فکر او غوږ نیولی وي هغه نمرې د نورو شاګردانو سره ډیر فرق لري. سم کې چې کله استاد راغلو نو هر سړی باید درس هغه کومه موضوع چې وي هغه باندې فکر وکړي، هر ځای کې چې بس هغه وي فیسبوک استعمالوي. نو دا خبره ښه ده چې د سوشل میډیا نه مونږ کله چې درس وایو په هغه وخت کې ځان لرې وساتو.
ارواپو استاد ضیاءالحق شمس تمرکز یو دوه اړخیزه اړیکه بولي. هغه راته وایي چې کوم زده کوونکي په ټولګي کې په خپلو درسونو ښه تمرکز کولی شي.
د دوو کسانو ترمنځ یا د څو کسانو ترمنځ اړیکه، دا اړیکه چې کله مستقیم پاتې کیږي د مفاهمې د ټکل تمرکز ویل کیږي. کله د تمرکز معنی دا وي چې تاسو موضوع ته ورنه وځي اصلي مرکز کې اوسئ، د مرکز نه ملي کیږي. کله وخت داسي وي چې په پراخه معنی باندې مخ کلی دي تاسو خپل غ ذهني باورونه چې د یو موضوع په اړه چې استاد وړاندې کوي لري هغه درګر درو پالي باید هغه باید راو پرځوي په دغه وخت چې استاد خبرې کوي. بیا همدغه شی تاسو کوس پام کول لري درې اصل نور موجود دي، یو موضوعي اصل دی، یو روشي اصل دی، یو هدف دی. اګه څنګه مخکله مخکنه هدف مند دي، هدف باور دي، دی په یو خاص ډول سره کولای شي د خپل شخصیت له مخې متمرکز ووسی ځکه هدف مند دي. ځینې کسان نور ورته موضوع ډیره جالب وي، موضوع ډیره جالب وي، همدې لپاره ځینې درسونه چې ډیر جالب دي هلته سړی کولای شي تمرکز په اسانه باندې وساتي. خپل په دریم ګام کې روش او میتود دی، یعنی محصل زده کوونکی هم یو خاص میتودونه باید ځان سره واخلي، خپل شخصیت وپیژني، بیا میتودونه ځان سره ولري، ځان عیار کړي ورته. استاد هم چې خوونه کوي یو خاص میتود ولري ځان ته دغه میتود لاره نه انتقال کړي شي، دا هم زمينه مسایده دي تمرکز لپاره.
په کابل کې د یو خوانځي خوونکی پروین وایي په دې خطر چې له درس څخه د زده کوونکو پام بلې خواته ونه وړي دوی خوانځي ته د موبایلونو راوړل بند کړي دي.
د دروازې په خوله کې انضباط او نوکری وال شته او تلاشي کوي چې موبایلونه ترې اخلي، کله چې اخر ساعت ختم او رخصتي شي بیرته یې ورکوي. موږ ځکه موبایل ته اجازه نه ورکوو چې ټول فکر یې بیا موبایل ته وي او درس هم نه زده کوي، ځکه خو د دروازې په خوله کې موبایل ترې اخلو او هیڅ زده کوونکی دا حق نه لري چې ټولګي ته موبایل راوړي.
هیڅ شاګرد ته داخل صنف اجازه نه لري چې موبایل داخل شي.
استاد شمس د تمرکز پر رامنځته کېدو کې د چاپیریال ښوونکو او زده کوونکو ونډه اغېزمنه بولي. د هغه په باور تمرکز هغه وخت رامنځته کېدلی شي چې شخص له حالاتو سره جوړ شي او یو تعادل رامنځته کړي.
زه ډېر استادان هم پېژنم، ډېر زده کوونکي هم پېژنم. زده کوونکي ډېره ښه ژبه لري، ډېر ښه بیان کوي، ډېر ښه سوال کولی شي، استن استاد ډېر ښه ځواب نشي ورکولی، تمرکز خرابېږي د صنف. برعکس استادان ډېر ښه ډېر علم لري، بیان نه لري، تمرکز نشي ایجاد ولا صف کې. دغه ټول شیان باید د استاد بیان او هغه ټول خارجي عناصر چې محیط پورې مربوط دي عیار شوي وي، تر څو هم استاد وشي کولی متمرکز اوسي، هم شاګرد کولی شي متمرکز اوسي. او تمرکز چې دی متاسفانه یو غلطي چې زه غواړم ورته اشاره وکړم، شخصي نه دی، په محیط کې دی، دغه د ټولو جمعي دی. دغه یعنی که ټول تمرکز نه شي کولی تاسو تمرکز نشي کولی. دا مسله که تاسو وګورئ په سوال باندې بدل کړئ چې وایي چې ولا ځینې څنګه زده کوي ځینې نه زده کوي، دا همغه د تعادل کموالی زیاتوالی ته وایي. ځینو کې تعادل لږ شته دی یو حد پورې، ځینو کې بیخي نشته دی. او بیا دا موږ ټول یو د بل د ذهن پراکندګۍ او بې نظمۍ کې ونډه لرو، ټول غږونه ونډه لري پکې، ټول ځایونه ونډه لري، دا جغرافیه هم ونډه لري. یو ستاندرد ذهن دلته موږ پوهنتون لپاره نه لرو، ټول غیر استاندارد دي کنه بنا اندغه ټول د هغه لپاره د تمرکز د ریکولو د نامتمرکز کېدو لپاره زمينه دي او چاپیریال دي.
د یو شخص په هانتون محصل محمد نعیم وایي محصلان نن سبا ډېر بی غوري کوي چې همدغه بی غوري لا درس سره د دوی رابطه کمزوري کړي.
محصلان په پانتونونو کې درسونه نه وایي، بیخي بی غوري کوي، د درس په قصه کې نه دي، ذهنونه بیخي بل طرف ته اوښتي دي. حتی هغه محصلان چې په شخصي پانتونونو کې هم پیسې ورکوي هغه سره درسونه خپل نه وایي. استاد چې کوم د تختې په سر باندې لیکي دوی هغه نه لیکي، په موبایلونو کې عکسونه اخلي. دا ښکارا ده نو چې زموږ ځوانان نن سبا ډېر تنبل سوي او حتی استادان هم نه ورته وایي چې قلم، کتاب او چپتر دې چیرته دی. نو دغسې خلک به څنګه درس تمرکز وکړي؟ دوی صرف د دې لپاره راځي چې خپل وخت تیر کړي، هو همدې لپاره دائم ناست وي، له استاد ته ګوري او لږ مزاحمت نور شاګردانو ته کوي، دې ته کوي، هغه ته کوي، استاد ته هم مزاحمت کوي، ترڅو استاد فکر بل طرف ته واړي او درس پاتې.
د علومو اکاډمۍ غړی ډاکټر احسان الله درمل وایي د زده کړو پر مهال باید د زده کوونکو او محصلانو ټوله توجه درس ته وي. هغوی چې دې مسلې ته پام نه کوي پایله به یې ناکامي وي.
په دې دوره کې تر ټولو لوی شی د تحصیل او د علم حصول دی. نو په دې لحاظ محصل ته بویه چې تر ټولو زیاته توجه په هغو کارونو کې کوم چې د دې هدف او موخې سره مرسته کوي، هغه کارونه چې د دې توجه ډایورټ کوي، د دې کارونه او درسونه د ځنډو خنډ سره مخامخ کوي، لکه مثلا د په سوشل میډیا کې ډېر زیات پاتې کېدل او ډېر چټونه کول، یا د استاد درسونو ته توجه نه کول، او یا ورځني درسونه نه تعقیبول، کورنۍ دندې نه کول، او یا دا ټول د امتحان پای ته پرېښودل، ټول وختونه په میلو تفریحی کارونه تیرول، دا ټول هغه څه دي چې د محصلینو د درس پروسه قطع کوي او د خنډو ځنډ سره مخامخ کوي. دغسې محصلین زیاتره بیا د دوی درسونه د کال اخیر ته پاتې شوي، د سمستر پای ته پاتې شوي، او د دوی د ناکامۍ سبب کیږي، ځکه چې د ټول سمستر درسونه په یوه اونۍ کې یا په دوو ورځو کې درو ورځو کې نه زده کیږي.
ډېری زده کوونکي په دې باور دي چې دوی درس نشي زده کولی، ځکه خو په ټولګي کې درس دومره پام نه کوي او نه هم په کور کې د کتاب پاڼې راړوي. خو ډاکټر درمل دغه فکر ننګوي.
دا خپل ډېره لویه سایکولوژیک تیروتنه ده چې څوک وایي چې زه دا کار نشم کولی. دوی چې خپله منلې ده چې زما درس نه زده کیږي، درس څنګه زده شي؟ د دې محصلینو دپاره لومړی قدم دا دی چې دوی دا خبره هېره کړي چې درس نه زده کیږي. دوی وایي چې موږ درس زده کولی شو، حتی سخترین مضامین هم زده کولی شي. اول که دغه سایکولوژیک یا رواني مانیا چې دوی خپله ځانته ایجاد کړي، دغه دیوال چې د دوی او د درس ترمنځ دوی خپله جوړ کړي، دغه ونړوي، دوی به د درس او د تحصیل بخت ور ووړي.
په کابل کې د یو شخصي پوهنتون د کمپیوټر ساينس برخې استاد فرید احمدی وایي که چیرې زده کوونکي او محصلان د تفکیک وکړي چې درس دوی پر راتلونکي ژوند څومره اثر لري، بیا به په ټولګي کې هیڅکله هم موبایل ونه کاروي.
در جریان لیکچر
هغه وایي د درسي ساعت پر مهال کله چې محصلانو ته زنګ راځي او دوی بهر وځي، که دوی پوه شي چې کوم څه دوی ته مهم دي، زه فکر کوم بیا به دوی دا کار ونه کړي. خو هغه پروسه چې زه په صنفونو کې مخکې وړم، هغه دا ده کومه ټیکنالوژي چې موږ ترې نن استفاده کوو او جوړه شوې ده، دې ټولو خبرو ته پکې پام شوی چې تاسو کله په غونډو یا صنف کې یې له کومو برخو باید استفاده وکړئ. کله چې له غونډې خلاص شوئ وکولی شئ بیرته ځواب ورکړئ، او هغه کس چې تاسو ته زنګ کړی که ډېر ضروري هم وي، په دې پوهولی شئ چې تاسو په صنف یا غونډه کې یې. ارواپوه استاد ضیاءالحق شمس وایي هر کس چې غواړي درس وایي باید لومړی چاپیریال ځان ته جوړ کړي. نوموړی زده کوونکو او محصلانو ته ځینې لارښوونې هم لري چې د مطالعې او په ټولګي کې د درس پر مهال باید ورته پام وکړي.
د مطالعې او لوست پوهنې رواني بحثونه دا وایي چې کله تاسو کتاب را اخلی، د کتاب سره مو شل کار مخکې باید کړي وي، لږ تر لږه شل کارونه. هغه هم دا دي چې مثلا تاسو جزئي جزئي راوړئ، تلیفون باید خپل غلی کوي، تلویزیون باید غلی کوي، آرام ځای ته باید ورشئ، رڼا باید موزونه وي، خلم باید وچه نه سي هېڅکله، قلم باید له ځان سره ولرئ، سوال ولرئ، مسئله ولرئ له ځان سره. مخکې مخکې که سوال ونه لرئ تاسو زده کړه نشئ کولی. ډېر خواړه ډېر مشکل پیدا کوي تر کمو خوړو. معمولا څوک چې ډېر موړ وي هغه تمرکز نشي کولی تر دې چې ډېر وږی وي. ولې معتدل انسان ډېر تمرکز کولی شي؟ اوبه همیشه وخت لپاره ضروري دي، د تمرکز لپاره ډېر کومک کوي. ولې زموږ معرفه او زموږ سیستم چې دی اصلا د اوبو لپاره جوړ نه دی چې څوک صنف کې اوبه وڅکي، اوبه ولري.
خوږو اورېدونکو، د تاندې څانګې مهم دومره وه. تر بلې خپرونې مو په لاس پارم.
Thank you.
سترگی خماری در تکم نالا داری دجڑا زخم میکاری شم رسواتا پیاری دجڑا زخم میکاری شم رسواتا پیاری Thank you.